په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنی خبری مجله مو 10 تخیره. په خبری مجله کې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد کېدو مسله تعقیبوي چې ولسمشر دغه فیصله سترې محکمې ته راجع کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې له غړي انور سادات څخه د تحقیقاتو امر وکړ. نور مسایل وروسته څېړو. اوس له احمد تکل څخه خبرونه اورئ.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد پریکړه به سترې محکمې ته راجع کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ولسمشر حامد کرزی سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په ارګ کې خبرې وکړې. او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو حکومتونو نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد پریکړه به سترې محکمې ته راجع کړي. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلي چې وایي د سلب اعتماد پریکړه د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه ده، خو د دې لپاره باید موجه دلایل وي. جنرال پتنګ نن د ولسی جرګې په استیضاحیه غونډه کې د وکیلانو له توندو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شو او سلب اعتماد شو. په ولسی جرګه کې د ښاغلي پتنګ د استیزا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د شنبې په ورځ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته لتلو ډاډه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی نن له ولسمشر حامد کرزی سره په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې ولسمشر کرزی جنرال دیمسی ته وویل افغانان چمتو دي چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، خو په دې شرط چې دا تړون په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت، د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا او د یو موټی افغانستان د ځواکمنېدو سبب شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې لغړی انور سادات څخه د تحقیقاتو حکم ورکړی. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سادات باید لوی څارنوالۍ ته حاضر شي.
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختن تا اونا به لوی څارنوالی افغانستان حاضر شوند، باید به مردم افغانستان جوابگو باشند.
لوی څارنوالی وروسته له هغه دا حکم ورکوي چې د مدني ټولنو ځینو استازو ویل نوموړي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په خپلو څرګندونو کې پښتون قوم ته سپکاوی کړی. د لوی څارنوالۍ ویاند وویل سادات غیر قانوني څرګندونې کړي. په ولسی جرګه کې د ستارپل استازي انور سادات په خپل تروسه په دې اړه سندي ویلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د یو څلور ورځنی سفر په مقصد هند ته ورسید. بایدن نوی ډیلی ته لرسیدو سره سم د مهاتما ګاندی له موزیم څخه کتنه وکړه. د دې سفر مقصد د هند او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول خودل شوی. په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو مرستیال ولسمشر هند ته سفر کوي. بایدن به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له هندي مشرانو سره وګوري، بیا به د هند ستر تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او هلته به د اقتصاد په اړه یو مهمه وینا وکړي. افغانستان د کرکیج په اړه به هم بایدن له هندي چارواکو سره بحثونه وکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو حکومتونو نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. دا پریکړه نن د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شو وکړه. له دې پریکړې سره به له حزب الله سره پر ټولو افرادو او ټولنو د ویزې بندیز وبخي. له دې پریکړې سره به له حزب الله سره پر تړلو ټولو افرادو او ټولنو د ویزې بندیز ولګول شي او شتمنۍ به یې کنګل شي. حزب الله ډله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د اروپایي ټولنې په غړي هیواد بلغاریا کې د تیر کال د بمی چاودنې په ترسره کولو تورنه ده. د چاودنې 15 اسرایلي سیلانیان ووژل. حزب الله دا تورونه رد کړي. بغداد ته نږدې پر دوو زندانونو د وسلوالو د جلا بریدونو په نتیجه کې د راپورونو له مخې 1500 تنه بندیان تښتیدلي. د عراق د پارلمان غړو ویلي چې پر ابو غریب او تاجي زندانونو د حملې د بندیانو د خوشې کولو لپاره تنظیم شوې وې چې تېره شپه پیل شوې او څو ساعته دوام وکړ. د پارلمان د امنیتي او دفاعي کمیټې یو غړي حاکم الزمیلي وویل چې له ابو غریب زندان څخه 1500 بندیان تښتیدلي. د کمیټې یو بل غړي شوان تها هم په یو انلاین بیان کې ویلي چې د 1500 او 1000 منځ بندیان له دواړو زندانونو تښتیدلی دي. د سوریه د صدر اعظم راستیال وایي چې روسیا او سوریه دمشق ته د یو پور د ورکولو پر احتمال بحث کوي. د سوریه مرستیال صدر اعظم قدری جمیل وویل په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې په نننۍ کتنه کې خبرې وکړې. جمیل وویل د سوریه حکومت هیله لري چې په دې اړه به د روان کال تر پایه موافقه ترلاسه شي. نوموړي همداراز وویل دمشق ته د روسیې سخت اس درې سوه توغندیو د لانجمن سیستم د ورکړې قرارداد لا هم پر ځای دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جمیل سره خپله کتنه مهمه وبلله. موږ فکر کوو ډیره مهمه ده چې مسکو ته ستاسو د سفر له فرصت څخه په سوریه کې د حالاتو د بدلون په اړه د نظر د تبادلې لپاره کار واخیستل شي، او تر دې مهمه دا ده چې په سیاسي برخه کې کوم کارونه باید ترسره شي. لاوروف همداراز وویل چې په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره د نړیوال کنفرانس د جوړېدو هدف باید دا وي چې ټول تروریستان او افراطیان له سوریې وایستل شي. او چینایي مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ ګانسو ولایت کې د نننۍ سختې زلزلې د تلفاتو شمیر 50 ته لوړ شوی او سلګونه نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دا زلزله د ریختر په مقیاس 15.9 درجې وه، خو د چین د حکومت د زلزلو د څارنې مرکز دا اندازه 6.6 ښودلې.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مازیګرنی خبری مجله کې اوریدل. ورزو د راپورونو برخه ته په دې خبری مجله کې د ولسی جرګې لخوا د کورنوي چارو د وزیر د سلب اعتماد کېدو مسله څېړو چې ولسمشر حمید کرزي دغه فیصله سترې محکمې ته راجع کړې. د افغانستان لوی سرنوالی
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختند.
ولسمشر کرزي او د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دوړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتی تړون او نور مسایلو خبري وکړې. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغانستان ته سفر بریالی او له لسترړونو ډاک وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نږدې 15,000 جنگیالي فعال دي. ایران له عراق سره د طبیعي ګازو یوه معامله نهایي کړې ده. تر شپږنیمې بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزي د ولسی جرګې لخوا د کورنۍ چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کولو پریکړه سترې محکمې ته راجع کړه. د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیه تر څو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي شغلی پتنګ به د کورنۍ چارو وزیر د سرپرست په توګه کارته دوام ورکړي. بل خو شغلی پتنګ د ولسی جرګې لخوا د سلب اعتماد کېدو فیصله یو سیاسي دسیسه بللې او ادعا کړې چې په ولسی جرګې کې د مځکې غاصبان، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې ای جاسوسان موجود دي. تفصیل د احمد زبیج من پر پټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای ولسی جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کول صلاحیت لري، خو دا کار باید د موجه او دلایل لمخې او د قانون پر اساس وشي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي له همدې عمله جمهور رئیس د ولسی جرګې لخوا د کورنوي چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله سترې محکمې ته سپاري. د اعلامیه له مخې تر څو چې ستره محکمه خپله پریکړه کوي، ښاغلی پتنګ به د کورنوي چارو د وزارت سرپرست وي. بل خو د ولسی جرګې له پریکړې وروسته ښاغلی پتنګ هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړه او د ځان پر خلاف یو سیاسي دسیسه وبلله.
ما زو وزیرای داخلي نیستم کې
زه د کورنوي چارو له وزیرانو څخه نه يم چې په پیسو وزیر سویم، او نه غواړم چې په پیسو خپل قدرت او یا د کورنوي چارو وزارت وساتم. د ولسی جرګې د نن پریکړه غیر موجه، بیل دلیل او یو سیاسي دسیسه د نشیتو د قاچاقونکو دسیسه او د شخصي امنیتي کمپنۍ دسیسه بولم. د افغانستان د روڼ اندو پر ضد دسیسه بولم. د هیواد قضایه قوه او ولسمشر چې هر حکم وکړي هر پریکړه چې وکړي زه یې عملي کوم.
په کورونو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابیدل او د ولسی جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه مسایل چې لامل یې په ولسی جرګې کې د کورونو چارو په وزیر انتقادونه وشول. که څه هم مشتبه پتنګ ولسی جرګې ته په وینا کې هڅه وکړه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي، خو نه توانېده. د ولسی جرګې له 250 حاضر غړو څخه 136 د عدم اعتماد رایه ورکړه. خو ښاغلی پتنګ شکایت کوي چې په تیرو 10 میاشتو کې ملي شورا 122 ځلې خپل عمومي او یا هم د کمیسیونونو غونډو ته وربللی دی. هغه چې د سلب اعتماد کېدو له امله غوسه ښکاري ده. په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړه چې په پارلمان کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او حتی د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI جاسوسان شته.
ما برتان په مجلس کې افشا میکنم چې
زه په بل غونډه کې د ځمکې شاوخوا دو او یاتن غاصبین تاسو ته رسوا کړم چې په پارلمان کې موجود دي. د ISI جاسوسان هلته ستا تاسو ته سیډي درشایم چې له ولسترګې تر نایجیریا پورې د نشي توکو قاچاق رهبری سوی. خو هغه درته نه رسوا کوم ځکه چې زموږ د کشف ساحه ده. د ځمکې غاصبین په کښې کې دي، ځمکې غصب کړي، خلک یې وژلي او نور فسادونه
وغیره.
ښاغلي پتنګ همداراز ادعا وکړه چې د ولسي جرګې ځینې غړو د کورنیو چارو د وزارت په اداري کارونو کې مداخله کړې. تر اوسه ولسي جرګې د نوموړي د وروستیو تورونو او ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې جمهوري ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدلو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. ولسي جرګې نن ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ. ښاغلی پتنګ د ولسي جرګې لخوا د ده د سلب اعتماد کېدلو فیصله یوه سیاسي دسیسه بللې او ادعا یې کړې چې په ولسي جرګه کې د مځکې غاصبان، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې جاسوسان موجود دي. جمهوري ریاست وایي تر هغو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي، ښاغلی پتنګ کولی سي د سرپرست وزیر په توګه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. هڅه کوو چې په دې اړه له یوه حقوقي کارپوه سره خبرې وکړو او له حقوقي نظره د جمهوري ریاست د دې فیصلې په اړه د ده نظر راواخلو، خو تر هغو پورې بل رپورټ راخلو. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي او ولسمشر حمید کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون او نورو مسایلو خبرې وکړې. په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته رپورټ دراورو. د افغانستان لوی څارنوالي د ولسي جرګې د استازي انور سادات څخه د تحقیقاتو د کېدو فیصله وکړه. تفصیل د ناجي سپي په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې د یوه غړي انور سادات پر ضد د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې او اعتراضونه وشول، لوی څارنوالۍ له نوموړي څخه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ښاغلي سادات وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو او قانون پر خلاف وبللې او وویل چې دی باید څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره حاضر شي.
د انور سادات خبرې د ملي ګټو پر ضد وې. د ملي شورا د غړي ښاغلي انور سادات خبرې د هیواد د نافذو قوانینو پر خلاف دي. هر ډول تفرقه اچول چې د ملي ګټو پر خلاف وي، د هیواد د نافذو قوانینو له مخې جرم پیژندل کیږي.
ښاغلي عزیزي وویل چې له سادات څخه د تحقیقاتو د حکم په اړه مکتوب ولسي جرګې ته استولی. نوموړي وویل چې څارنوالۍ دا اقدام د هغو شکایتونو په اساس کوي چې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او ځنیو نورو مدني سازمانونو د انور سادات د وروستیو څرګندونو په اړه لوی څارنوالۍ ته کړي. دغه سازمانونه سادات د افغانستان یو قوم ته په سپکاوي تورنوي او په تیرو څو ورځو کې یې په کابل او څو ولایتونو کې مظاهرې هم کړي. دوی وایي نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان یو قوم انتحاریان او تروریستان بللي، خو تر دې دمه انور سادات په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې سادات په هماغه ورځ د خپل سرګندونو له امله له خلکو بخښنه وغوښتله. عرفان وویل کله سادات څخه د تحقیقاتو په اړه د لوی څارنوالۍ مکتوب ولسی جرګې ته ورسیږي، نو دغه جرګه به په اړه پریکړه وکړي.
کوم مکتوب چې ګویا ویل کېږي چې د لوی څارنوالۍ د خانه د انور سادات په اړه صادر شوی یا تحقیق او توقیف په اړه د داسې بار وایي چې شورای ملی د اعضاو په ارتباط چې کله کوم عدلي تعقیب باید صورت ونیسي یا توقیف شي کوم عضو د شورای ملي نه، نو موږ د یو سل دومه ماده د قانون اساسي په رڼا کې هلته یو خاصه پروسیجر لري چې بغیر د عمومي د مجلس د تایید نه یا د تصویب نه توقیفولی شي څوک، نه د دوی نیولی شي.
تر اوسه معلومه نه ده چې انور سادات به د خپلو څرګندونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر لوی څارنوالۍ ته حاضر شي او که نه. تر دې مخکې د مالیې وزیر هم په شپږو وکیلانو بېلابېل تورونه لګولي وو، خو اکثره یې لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره حاضر نه شول. ځینې کتونکي وایي وکیلان د خپل پارلماني مسؤلیت نه ناوړه ګټه اخلي او چې له قانون څخه د سرغړونې په صورت کې هم اړوندو مراجعو ته د ځواب ویلو لپاره نه حاضرېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمسي او ولسمشر حمید کرزي د دوړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون او نورو مسایلو خبرې وکړې. دوړو مشرانو نن په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. تفصیل د احمد زبرجمن پر پټ کې.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي په داس حال کې افغانستان ته سفر کوي چې کابل له واشنگتن سره پر امنیتي تړون خبرې درولې دي. خو د ارګ ماڼۍ څخه خبر شوی مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي ل جمهور رئیس حامد کرزي سره د دیمسي په کتنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره په امنیتي تړون هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس حامد کرزي په دې کتنه کې وویل له اوږدې جګړې او ناخوالو وروسته افغانان په ډېره لیوالتیا سره غواړي په هیواد کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې ښاغلي کرزي ویلي افغانان دغه هیلې ته د رسېدو لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې دا تړون د سولې، امنیت، د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او د یو موټی او ځواکمن افغانستان سبب شي. ځینې کتونکي کابل ته د امریکا د لوی درستیز سفر یو هدف دا بولي چې افغان دولت پر امنیتي تړون د خبرو پیلولو ته وهڅوي. تر دې مخکې افغان دولت ویلي و چې تر هغو به له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې نه پیلوي چې طالبانو د سولې له عالي شورا سره خبرې پیل کړي نه وي. کابل ته د امریکا د لوی درستیز وروستی سفر همداراز په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري د دې هیواد خپلو ځواکونو ته سپارل شوې ده. په دې وختونو کې اکثره امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي نو هدف یې دا هم ښودل کیږي چې د جګړې په روان تود موسم کې د افغان ځواکونو وړتیاوې ارزیابي کړي.
امنیتي مسؤلان وایي چې په کونړ کې د 5000 په شاوخوا کې وسله وال جنګیالي فعال دي چې د افغان قوو په وړاندې جنګیږي. دوی وایي افغان ځواکونه د دغو جنګیالیو د مقابلې بشپړه وړتیا لري. تفصیل د روح الله انوري پر رپورټ کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی یوې امنیتي غونډې ته وویل د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا د لسو وسلوالو ګوندونو افراد د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په ضد په فعالیتونو بوخت دي چې شمېرې له 5000 اوړي.
تعداد ده تنظیمای مخالفین در این ولایت فعالیت‌های
د مخالفین ولسګوندونه په کونړ کې ورانکاری عملونه ترسره کوي چې عبارت له امارت اسلامي، د حکمتیار حزب اسلامي، سلفیان، القاعده، لشکر طیبه، د پاکستانی او طالبانو تحریک، لخکر اسلام، جیش اسلامي، فدایان اسلام او د البدر جنگیلی دي. هغه وای په کونړ کې د یادو ګوندونو د وسلوالو کسانو شمیر له 5000 زیات دي او په شاوخوا 300 وړو او غټو ګروپونو کې منظم شوي دي. سید خیل وای په کونړ کې د افغان ځواکونو شمیر له 300 اوړي چې پښتوني په ولایت کې امنیت د هرې ورځې په تیریدو مخ په کېدو دي او دوی د دې توان لري چې د وسلوالو برید کوونکو بریدونه شنډ کړي. 10,310 ملي پولیس، سرحدي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت 04 قطعي سرتیري په کونړ کې موجود دي. امنی قومندان زیاتوي چې پخوا د کونړ په ګڼو سیمو کې بهرني ځواکونه موجود وو، خو اوس یې هغه ټول مرکزونه ملي اردو ته پرېښي او یوازې په اسداباد کې د توپچی په نوم مرکز کې پاتې دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې یو لرې پروت او سرحدي ولایت دی چې پاکستان سره په سلګونو کیلومتره اوږد سرحد لري. د کونړ چارواکي همیشه شکایت کوي چې د دوی وسلوال مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا د بریدونو لپاره یې کونړ ته رالیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې موږ د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې ووردل، د جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. ولسي جرګې نن ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ. جمهوری ریاست وایي تر هغو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي، ښاغلی پتنګ کولی سي د سرپرست وزیر په توګه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. له کابله د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت را سره په مستقیم تماس کې دی. حقوقي پلوه سعادت صاحب، دغه مسله څنګه د سترې محکمه باید په څومره وخت کې خپل فیصله اعلان کړي؟
زه په سر کې سلام کوم تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته اصلا په قانون کې د اساسي قانون د تفسیر مرجع تعریف شوی نه ده، اما له دې چې د 1343 کال په اساسي قانون کې هم دا مشکل و، بیا هغه وخت کې د صلاحیت قضایه قوې ته ورکړ شو، یعنی په عرفي بڼه تاریخي لحاظ د صلاحیت دی سره، او بیا دا صلاحیت په قانون کې تشکیل د نوا قانون کې د نظارت کمیسیون اساسي قانون باندې تطبیق نظارت کمیسیون ته ورکړ شو، چې اتمه ماده کې بیا هغه د افغانستان قضایه قوې د اساسي قانون د 23 ماده مطابق لغوه کړ. نه همدلته قضایه قوه ډېره زیاته په دې باندې مکلفه نه ده چې په څومره وخت کې به د خپل تفصیل ورکوي حکومت ته. اما زه فکر کوم چې دا ډېره زیاته سخته مسله ده، ډېر زر به شاید د افغانستان قضایه قوه د اساسي قانون تفصیل مسله دوی ته ورکوي.
ولې سادات صاحب دا خپله چې ولسمشر دغه فیصله سترې محکمې ته راجع کوي، دغه خپله د قضایه او مقننه قوې ترمنځ یو ټکر نه رامنځته کوي؟
ټکر خو به په یو لحاظ رامنځته کوي، هغه دا ده چې ما وویل د اساسي قانون د تفصیل مرجع معمولا په ټوله دنیا کې په خپلو اساسي قوانینو کې معلوموي. اوس یو حالت راغلی چې حکومت ته یو مشکل پیدا شي په اساسي قانون چې هغوی راجع کوي قضایه قوې ته، او کله چې قضایه قوې ته مقننه قوې ته مشکل پیدا شي په اساسي قانون کې هغوی راجع کوي د اساسي قانون د نظارت کمیسیون ته. یعنې دا په دې معنا چې د دوی د اعتبار وړ نهاد یو دی او د هغوی د اعتبار وړ نهاد بل دی. اما زه فکر کوم چې په عرفي لحاظ همدا مشکل دی که څنګه باید د دې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
سادات صاحب، که چیرې د سرپرست وزیر په توګه یو څوک معرفي کیږي او هغه خپل دنده پر مخ بیایي، دغه لپاره هم کومه موده ټاکل شوې ده چې څومره وخت به یو څوک سرپرست وزیر وي؟
یو سادات ولسی جرګې ته باندې کار وکړ او وروسته د حکومت له خوا ته رد شو د سرپرستانو د قانون په نامه باندې چې په هغه کې د سرپرست وزیرانو وظیفه محدوده شوې وه. اما هغه پر دې دوه سره د ولسمشر لخوا سره چې د 200 باندې ونه شو کولای هغه تصدیق کړي، په خپله زمینه دې ته مشاهده کړله چې یو قانوني محدودیت دلته نشته، زماني محدودیت نشته. یعنی یو سرپرست وزیر هر څومره پاتې کېدای شي، خو د سرپرست وزیر پاتې کېدل په دوامداره توګه د اساسي قانون د روح سره مخالف عمل دی، ځکه دلته بیا د ولسي جرګې صلاحیت د تعلیق حالت ته ځي او هغه چې تعلیق حالت ته لاړ شي دا د اساسي قانون د نظم خبره.
د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت وو په کابل کې. د جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلبي اعتماد کېدو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. په دې اړه ښاغلی سعادت را سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې افغانستان ته سفر بریالی وو. نوموړي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وغږېد، اوس بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. سرتاج عزیز د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو مرکه کې کابل ته د خپل سفر په اړه جزئیات وړاندې کړي چې تفصیل یې له اجمل ان څخه اوري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل ته سفر بریالی وو. ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سفر بلنه ومنله. د نوموړي په وینا د دې سفر په نیټو هم له افغان لوري سره موافقه شوې، خو سرتاج عزیز یې له پډاګه کولو څخه ډډه وکړه. ملخوا د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې د حامد کرزي لخوا د پاکستان د سفر د بلنې د منلو په اړه ویلي. ولسمشر کرزي پاکستان ته د سفر لپاره د میا نواز شریف رسمي بلنه په اصولو کې ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان لوړ رتبه هیات به هغه مهال پاکستان ته سفر وکړي چې د سفر اجنډا مشخصه، د دغه سفر ابتدایي کارونه ترسره او د سفر د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د موثر او جدي مبارزي او د سولې د پروسې په اړه خبرې شاملې وي. سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د مسلم لیگ په مشرۍ د حکومت پالیسي د افغانستان په وړاندې د پیپلز ګوند د پخواني حکومت سره توپیر لري. نوموړي په دې برخه کې د پاکستان د هغه وخت پالیسۍ ته اشاره وکړه چې د افغانستان څخه د روسانو تر وتلو وروسته په نویه ملسیزه کې د هیواد د افغانستان په وړاندې لرله، او هیله یې څرګنده کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت او افغان حکومت ترمنځ اړیکې به له پخوا څخه ډېرې ښې شي. د نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او ملکي حکومتونو پالیسۍ له یو بل جلا دي، او په دې برخه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغه څرګندونو یادونه وکړه چې وایي دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه به کومې ډلې ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې په افغانستان کې مداخله وکړي. خو بلخوا د پاکستان په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حاجی عادل مشال راډیو ته ویلي چې د بهرنی سیاست په برخه کې د پاکستان ملکی حکومت یو او پوز بل پالیسی پر مخ بیایي.
پاکستان کې همیشه سیاسي حکومت او اسټابلیشمنت کې ډېر مسلو باندې اختلاف دي، او خارجه پالیسی هم دی او نور پالیسیانو باندې اختلاف دي، لیکن اوس ګریجولي تبدیلی را روان دی.
سرتاج عزیز په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر په بیا پرانستو کې پاکستان اغیز لري، نو دا اغیز څومره دی وویل؟
دومره اثر خو نشته. هغه چې کوم شرطونه کوي چې موږ کولاو، هغه موږ کولاو خو موږ اجنډا پرې ده او موږ لیبل پرې ده، هغه حکومت نه مني، نو ظاهر دی چې ډډ لاک.
خو سرتاج عزیز وویل چې په دوحه کې د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی او زیاته یې کړه که په افغانستان کې ښکیل لوري خپلو کې خبرې کوي، ضروري نه ده چې دا دفتر د بیرته د قطر په مرکز دوحه کې پرانستل شي.
ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر پرې نړیوالو سخت بندیزونه لګولي او د دې هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی، له عراق سره یو معامله نهایي کړه چې له مخې یې دې هیواد ته په ورځ کې میلیونونه متر مکعب طبیعي ګاز لېږدوي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
ایران خپل گاوند عراق ته د ګازو د انتقال یو مهم قرارداد نهایي کړ. ویل کېږي دغه قرارداد له مخې به ایران په کال کې $3,200 میلیون په ارزښت ګاز عراق ته ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا نه ده روښانه. ایران به چې نړیواله ټولنې پرې د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونه لګولي او په نړیواله سطحه د دغه هیواد د بانکي سیستم فعالیت محدود کړی، په څه ډول خپلې مالي معاملې مخته یوسي؟ د دغه قرارداد له مخې به چې د یکشنبې په ورځ په بغداد کې لاسلیک شو، ایران د عراق د ګازو د تصفیې تاسیساتو ته په ورځ کې 25 میلیون متر مکعب ګاز ورکوي. د راپورونو له مخې دا بهر ته د ایران د ګازو د صادرولو تر ټولو لویه معامله ده. ایران له پاکستان سره د $1.5 میلیارد په ارزښت د ګازو د پایپلاین یوه پروژه لاسلیک کړې چې په ورځ کې به 1,000 متر مکعب ګاز د هیواد ته ورکوي. خو د امریکا د مخالفت له امله دغه معامله چې په 2010 میلادي کال کې پرې موافقه شوې له ستونزو سره مخامخ ده. ایران په نړۍ کې د طبیعي ګازو د ذخیرو له پلوه له سعودي عربستان وروسته دوهم ستر هیواد دی. دا هیواد په ورځ کې شاوخوا 600 میلیون متر مکعب ګاز تولیدوي. تقریبا ټول استخراج شوی ګاز په هیواد کې دننه مصرفیږي، ځکه دغه هیواد بهر ته د صادرولو امکانات نه لري. د ایران ګاز به د 220 کیلومتره اوږده پایپلاین له لارې چې د ایران په لویدیځ ولایت آلام کې پرې کار روان دی، د عراق تر پولې او له هغې وروسته د عراق په خاوره کې د 270 کیلومتره اوږد پایپلاین په ذریعه چې د چارواکو په وینا کار به په 1 یا 2 میاشتو کې بشپړ شي، د عراق تر تصفیه خانو پورې لېږدول کېږي. ایران او عراق چې ترمنځ پاتې او ملسیزه کې خونړۍ جګړه شوې او دواړو کې شیعه رژیمونه واکمن دي، په 2003 کال کې صدام حسین د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې خپل ترمنځ اتحاد قوي شوی دی.
سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل اسمس کې لیکلي، په څمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي. له دې شبکې او مخابرات وزارت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې د خپل فعالیت پیل کړي. سید احمد له کندهارا لیکي، د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې په اور لوله پښو نه پوهیږو چې ولسي جرګه د ځان د ګټې لپاره کار کوي که د ملت. عبدالمحمد الهام له پکتیکا څخه لیکي، افغانان همیشه د دښمن په نرمه پالیسی خطاوتلی دي. افغانان دې تر دې وروسته لږ بیدار او هوښیار وي. محمد الله احمد زی له ننګرهار لیکي، الله تعالی دې هغه کسان در په در کړی چې موږ او زموږ هیواد در په در کوي. محمود له لغمان بیا لیکي، په لنګار ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر په خپل بل اس ایم اس کې لیکلي، له دارالمعلمینو څخه د فارغو شوو کسانو معاشونه ډېر کم دي. دوی د ښوونکو په توګه وظیفه اجرا کوي خو نشي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو د یوه تروریستي سازمان په توګه د لبنان د حزب الله وسلوالې څانګې پر نومولو موافقه وکړه. د اروپایي اتحادیې لخوا دغه اقدام به دې ته لاره ور کړي چې دغه اتحادیه پر دغې شیعه ډلې بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
حزب الله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د اسرائیل سخت دښمن دی، په وروستیو کې په سوریه کې د مداخلې له امله هم د لویدیز قدرتونو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د وسلوالو ملاتړ کوي غوسه راپارولې وه. وروسته له هغې چې حزب الله تیر کال په بلغاریا کې پر اسرائیلي سیلانیانو په خونړۍ حمله او قبرس کې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنه شوه، برېټانیا غوښتنه وکړه چې دغه ډله دې په تور لیست کې شامله شي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې په غونډه کې په قاطع اکثریت پر دې موافقه وکړه چې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړي. د دغه اقدام له مخې به اروپایي اتحادیې د هغو کسانو پر ویزې بندیز لګوي او د هغو سازمانونو شتمني به بندوي چې له دغې ډلې سره اړیکې لري. د هالند بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمنس وویل، دغه پریکړه به د حزب الله عملي توانمندي محدوده کړي. له دغې پریکړې مخکې د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه کار به لبنان بې ثباته او په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې لبنان له مخکې خبرداری ورکړی و چې د اروپایي اتحادیې لخوا دا ډول اقدام به د لبنان کمزوري اقتصاد ته لا زیان ورسوي. لبنان ویلي چې د حزب الله نظامي څانګه د لبنان د ټولنې یوه مهمه برخه ده. خو د اروپایي اتحادیې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه اقدام به د لبنان په وړاندې د اروپایي اتحادیې پر پالیسۍ او اغېز ونه کړي، بلکې یوازې به د حزب الله چې سیاسي اړخ د لبنان په حکومت کې شامل و نظامي څانګه په نښه کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې سوي. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله وروستۍ خبري مجله له جاوید نعیمی څخه.